افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو خبرونه اورې په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. و به وري چې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نن په نوې ډیلی کې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په ترڅ کې دا موافقه هم وکړه چې د هرات او امرتسر ښارونو په ګډون د دواړو هیوادونو د نورو ښارونو ترمنځ هم هوایي دهلیزونه پرانستل شي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. د روسیې چارواکي وایي طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون وکړي. او یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد په خواني صدر اعظم نواز شریف ته خوش کېدو حکم ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره ولیدل. دواړو مشرانو د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو بحث وکړ. د ارګ په ویلمی کې ویل سوي چې دواړو مشرانو د هوایي دهلیز پر پراخوالي او د دوی ترمنځ د الوتنو پر ډیرېدو ټینګار کړی دی. د ویلمی له مخې د هندوستان صدر اعظم ویلي چې هند د شاتوت بند او د اوبو رسولو د نورو کانالونو ته جوړېدو او همدارنګه د پاک اوبو د برابرولو په برخه کې افغانستان سره مرسته کوي. هند د غرزمنه کړی چې د افغان محصلینو لپاره د بورسونو په برخه کې به همکاري ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري دي. د دې سفر جزئیات په پام دی خبرونه کې ووري. د روسیې چارواکي وایي طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې ریانوستي خبری اژانس د هغه واد بهرنی چارو وزارت په حواله کړې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنی چارو وزارت یو پلاوی د پنځم په ورځ مسکو ته سفر وکړي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس پر نیټه خبري وکړي. دغه پلاوی مشري د یاد وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه کوي. وړاندې دغه کانفرنس د سپتمبر د 3 نیټه لپاره په پام کې نیول شوی و. د روزګان امنیتي چارواکي وایي تیر شپه بهرنیو ځواکونو د ترنکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر قومندانانو په ګډون ځینې طالبان وژل شوي دي.
حمایت قاتي هوایي ځواکونو بمبار کړی ده په 3 نقطو باندې چې په هغه کې 8 نفره منځلار دي او ته زخمیان دي. د دوی سلاوی ټوله تخریب شوې دي. بل استقامت کې د جوزق په استقامت کې 12 نفره دستگیر شوې دي. 12 نفره منځلار لار دي. دا وکیت لري چې پاک په نام د سالار محمد انیب چې شبکې سالار او د خلک هم منځلار دي چې لړپړي چارواکي.
بلخوا د شغل قیمتي په خبره د تیرو درې ورځو رئیس د ترنکوټ په شمال ویدیځ برخو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې هم د وسلوالو طالبانو 12 وژل سوي دي او د پوینا ځینې سیمې بیرته افغان ځواکونو ترې نیولې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد د پخواني صدر اعظم نواز شریف ته خوشي کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالی محکمې نن د سپتمبر 19 د پریکړه اعلان کړه. د پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوې ده. د محکمې د حکم له مخې به پخواني صدر اعظم نواز شریف ته هغه لور مریم نواز او زوم یې محمد صفدر هر یو د 15,000 روپیو چې د $4,000 معادل کېږي تر ورکولو وروسته په ضمانت خوشي سي. تر دې وړاندې شریف او کورنۍ د استیناف غوښتنه کړې وه او غوښتي وو چې د استیناف مرحله تر بشپړېدو پورې دوی له بنده خوشي سي. خو د غوښتنه ځنډېدلې و تر هغو چې نن د اسلام آباد عالی محکمې دا پریکړه وکړه. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په 10 کاله بند محکوم شوی و. لور یې مریم نواز په 8 کاله او زوم یې په 1 کلن بند محکوم شوی و. د شریف کورنۍ د فساد تورونه ردوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پیونګیان کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ له خپل سیال سره په ګډه خبري غونډه کې وویل دوی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را په دې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی وګرځو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویل چې کیم هم درز ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمن ځوړی او د څارنې اجازه به ورکوي. د دریم وار و چې د جنوبی او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شای ژر دواړه مشران دا ور د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. او امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خوشنۍ ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي. د امریکایي چارواکو دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وسوي چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال شل ډول الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده، خو مسکو اسرائیل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنگټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پېښه کې ښکېل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دی ویلامی په خبرولو سره دا څرګندونه کړې ده. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. ځین نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې د ازادي رډو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم ولانه خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نن په نوې دیلی کې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیز وړي کړې پراختیا په ترڅ کې موافقه وکړه چې د هرات او امرتسر ښارونو په ګډون د دوه هیوادونو د نورو ښارونو ترمنځ هم هوایی دهلیزونه پرانستل شي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم ومنله چې افغان پولیس د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې ډیر تلفات ورکوي او دغه وضعیت باید بدل شي. د کورنیو چارو وزیر بیا پر خو وسلو د پولیسو د تجهیز غوښتنه کوي.
بس دیگه که بر ما بسیار مهم است مسئله تجهیز پلیس است.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان میرمنو د ولتیا او د لوړولو په پروژه کې د فساد د داو په اړه جدي پلټونو غوښتون کشوه.
زیرت کمیسونونه د سیګار گزارش دی مطالعه کی چې سیګار څه ویلی د افغانستان حکومت ته د سیګار راپور جواب ورکړي.
د افغانستان پاره پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په دې اړه چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګری جګړه مخ په پراخېدو ده هم یو راپور لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شر 15 په صافه واځي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هند ته په یو ورځنی سفر لاړو. د هیواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره د دوه هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. هند افغانستان ته د زرو نورو ملي بسونو د ورکولو او د یو شمیر نورو د ترمیم کولو ژمنه وکړه. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چهارشنبه په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره وکتل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم دواړو مشانو د افغانستان او هند اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا، له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د افغانستان او هند ترمنځ د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړې. د ارګ په خبر پاڼې کې د غراس ویل شي چې د افغانستان او هند مشانو د سیمه ایز اتصال، د افغانستان هند هوایی دهلیز د انکشاف، د لوړو حرفوي او آنلاین زده کړو او همدارنګ د افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې د ګډې پانګونې په اړه بحث او خبرې وکړې. د هند صدر اعظم وویل هیواد یې د شاتوت بند او کانالونو جوړولو، د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو، د چاک اوبو او د کلیو په سطحه، د 1600 بیلابیلو پروژو، د ترانسپورتي سیستم، 350 ښاري ملي بسونو د ترمیم او د 09 ملي بسونو د ورکړې، د غذایی موادو د پروسس او نورو بیلابیلو برخو کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره هر ډول مالی او تخنیکی همکاري ته چمتو دی او پر دې توافق وشو چې د دواړو هیوادونو تخنیکی ټیمونه دي ژر تر ژره د عملی کار د پیلولو زمینه برابر کړي. ولسمشر غنی د هند سفر په لړ کې په انډیا فاونډیشن څېړنیز مرکز کې وینا وکړه. د وویل په کابل کې پر یو خاص قوم د داعش د حملو هدف داري چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. شاغلی خنی بوویل له طالبانو سره د سولې امکان شته. د دې کم کې اختر پښپو ورځو کې د اوربان یادونه وکړه. ویویل تر دېش زره ډیر طالبان شارونو ته راغلل. فکر کوي چې د دوی په وړاندې به کرکه څرګند شوي وي، وایشتل شوي به وي. نه، په ځینو صحنو کې چې د افغانستان تلویزیونونو ښکاره کړي، دوی له افغانانو سره جشن وکړ او یو بل سره ومنل. ولسمشر غنی او د هند صدر اعظم مودی پر دې توافق وکړ چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی کوریډور د انکشاف لپاره دی. د الوتنو شمیر زیات او همدارنګه دی د هرات او امرتسر په ګډون نورو ښارونو ته هم د الوتنې پیل شي. وروسته له دې چې افغانستان تیر کال له هند سره هوایی کوریډور پرانیست، افغانستان په سکم یو کال کې د هوایی دهلیزونو له لارې بیلابیلو هیوادونو ته د شپږ پنځوس میلیون ډالرو په ارزښت مال صادر کړی دی. په مالی او بانکي چارو کې د جمهوري ریاست د مشاوریت د دفتر د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا وایي چې د ورته هوایی کوریډورونو د پرانیستلو لپاره له متحده عربي اماراتو، چین او د هند له نورو ښارونو سره هم د تفاهم یادښتونه لاسلیک شوي دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس وایي د تیر کال په پرتله په هیواد کې د پولیسو تلفات ډیر شوي دي. عبدالله عبدالله نن د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په یوه غونډه کې وویل چې باید د افغان پولیسو تلفاتو د کمولو لپاره تګلارې طرحه او عملي شي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا وویل چې د پولیسو د لیکو په بیلابیلو برخو کې اصلاحات راوستي او د پولیسو د تلفاتو د مخنیوي لپاره یې هم ځینې اقدامات کړي دي. یوسف خان زدران نور تفصیل اوروي.
د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي پولیس د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښې کې جنګیږي چې ډېر کله له تلفاتو سره مخ دي. عبدالله عبدالله چې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په یوه غونډه کې خبرې کولې، د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر یې د کورنیو چارو وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه.
ارتباط
دی وی یو عمده ستونزه د تلفاتو لوړه شمیره ده چې د کورنیو چارو وزارت او نور بنسټونه باید لازمه همغږي ولري، ځکه چې له بده مرغه تلفات لوړ دي. که دا ستونزه د استحکاماتو موضع او جګړې په ډګر کې رامنځته کېږي، باید ورته رسیدنه وشي. ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ موجودیت اغېزمن وباله. وی ویل چې دا وخت د اصلاحاتو، له فساد سره د مبارزې، همغږۍ، جندر او د وړتیاو د لوړولو په برخه کې پرمختګ د احساس وړ دی. اجرایی رئیس د امنیت په ټینګښت کې د نړیوالو ځواکونو همکاري او له افغان پولیسو څخه ملاتړ هم اغېزمن بولي. له دې وړاندې ولسمشر غني هم په نامناسبه ځایونو کې د ځواکونو ځای پر ځای کول، غلطې پرېکړې او لاسوهنې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لاملونه بللي دي. د راپورونو له مخې یوه میاشت وړاندې یوازې د غزنی په جګړه کې نږدې سل افغان پولیس وژل شوي وو. په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولایتونو کې حملې ډېرې کړې چې له امله یې دواړه لوري مرګ ژوبله زیاته شوي، خو حکومت د پولیسو د مرګ ژوبلې په اړه دقیقې شمېرې نه خپروي. له دې سره د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک دغې غونډې ته وویل د فساد سره د مبارزې، د کادري او بنسټیزو اصلاحاتو، د خیالي پولیسو د مخنیوي په خاطر د ځواکونو بایومتري کول د دوی مهمې لاسته راوړنې دي. ده وویل اوسنیو ګواښونو ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه باید لا ډېر تجهیز شي.
بس دیگه که بر ما بسیار مهم است، مسئله تجهیز پلیس است.
دی وی هغه څه چې زمونږ لپاره مهم دی هغه د پولیسو تجهیز ول دی. کله چې مونږ په پولیسو خبرې کوو، دوی باید داسې قوي جوړ، تربیه او مجهز کړو چې د نننیو ګواښونو ځواب ووایي. له دې سره په کابل کې د کاناډا د سفارت شاش د فیر پرابو اریحان چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د هیواد مرستې دوام ولري. په کابل کې د انګلستان سفیر نیکولاس کی هم دغې غونډې ته وویل د کورنیو چارو په وزارت کې د پام وړ اصلاحات راغلي او د فساد سره د مبارزې په برخه کې هم ځینې ګامونه اخیستل شوي دي. د فوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د امنیتي پوستو غیر معیاري جوړښت، د مکافاتو او مجازاتو اصل په نظر کې نه نیول، د حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت د ویش په سر اختلافات هغه ستونزې دي چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو سبب ګرځېدلي. له ډلې عتیق الله مرخیل ټینګار کوي چې د مرګ ژوبلې د کمېدو لپاره باید د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې بدلون راشي او کشفي او استخباراتي ځواکونه لا فعال شي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه، د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو
سبا د دې پروګرام ورده او سبا هم د عاشورا د مذهبي مراسمو او د غراز د انتخاباتو پر سر د راپورته شو جنجالونو په باب په دې پروګرام کې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د انتخاباتو پر سر لانجې بیا په دې وروستیو کې بیا ډېرې پراخې شوې. مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د نویو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون نن د ولس مشر دوهم مرستیال سرور دانش تورن کل چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیمه لاس وهنه کوي. هغه پر دانش تور پورې کل چې په کور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه پریکړه کیږي خو د دانش یو ویان دغه تورونه رد کړل. نن دغه راز د افغانستان په ولسي جرګه کې د پروموت یا د افغان میرمنو د ولتیاو د لوړولو په پروژه کې د فساد په اړه هم بحث وشو. د ولسي جرګې غړي د دې غوښتونکي شول چې د دغه موضوع په اړه د جدي څېړنه وشي. د دې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسي جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې د وروستۍ برخې مشري کوله وویل هغو ادارو او افرادو چې په دغه پروژه کې فساد کړی باید مشخص سي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تیرونی په یو راپور کې وویل چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ایډ لخوا د دغه پروژې هدف دا و چې 15,000 ښځو ته کارونه پیدا کړي خو تر اوسه یوازې 55 ښځې په کارونو ګمارل شوي او دا هم نه معلومه چې آیا دا کار به د دې پروژې په مرسته شوی وي او که په خپل سر. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وسال په راپور کې اوري.
د افغان میرمنو د ورتیا لوړولو یا پروموټ په پروژه کې د فساد څرنګواله د ولسی جرګې د چرشنبه ورځ د عمومي ناستې د بحث اصلي ایجنډا و. په دغه پروژه کې فساد په ولسی جرګې کې د خلکو د استازو سخت اندېښنې راپارولې او دوی په دې برخه کې په فساد د ککړو ادارو او افرادو مشخص کېدل غواړي. د دې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د چرشنبه ورځ د عمومي ناستې د وروستۍ برخې مشري کول ویل چې په دې برخه کې د ولسی جرګې اړوند کمیسیونونه باید هر اړخیزه سیډنه وکړي.
په دې اړه د زیرت کمیسیونونه یو مستند گزارش ولیکي. د سیګار گزارش د مطالعه کې چې سیګار څه ویلي دي د افغانستان حکومت ته د سیګار راپور جواب ورکړي او یو سیټ دي هم د سیګار راپور ته جواب وي. په دې اړه د زمنګا کمیسیونونه مستند گزارشات راوړي چې په دغه مورد کې څوک مقصر دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځنګړي ادارې ویلي چې د 15,000 افغان میرمنو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې ابتکاري پروژه ناکامه وه او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګېدلې دي. سیګار دا هم ویلي چې د دغې پروژې پیسې بې ځایه مصرف شوي او لاسته راوړنې یوازې خودندو ته د 55 میرمنو رسول ښودل شوي. د دغه راپور خپرېدل په افغانستان کې ډېر غبرګون راپارولې او حتی د ولسمشر ځینو سیاسي مخالفینو لومړی میرمن رولا غنی هم په یو ډول په دغه پروژه کې ښکېله بللې ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون د دې جرګې په عمومي ناسته کې په دړه داسې وویل دی وایي سیګار هر ځل اسناد په ښکاره توګه په اثبات رسوي. 250 یا 280 میلیونه ډالر ورکیږي خو ولسمشر د دې لپاره چې ښایي میرمنې په دغه فساد کې لاس ولري ځان غلی نیسي. د لومړی میرمنې دفتر بیا په اغلی غنی لګیدلی تورونه رد کړي دي. پروموټ هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د 280 میلیونه ډالرو په ارزښت د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو ته ځانګړې شوې ده. دا افغان ښځو د توانمندۍ پروګرام چې پروموټ یې بولي په عمومي خصوصي او مدني برخو کې د ښځو د پرمختګ لپاره د 5 کلونو په مخه پیل شوی و. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون غړي مسوده کروخي وایي لومړی میرمنې په دغه پروژه کې هیڅ رول نه درلود او په هغې باید تورونه ونه لګول شي.
دلته یو په لومړی میرمنې تور لګوي بل په بل تور لګوي. په نورو د تورونو پورې کول سم کار نه دی. اوس باید د ښځو چارو وزارت او هغه بورډ چې په اجرایه ریاست کې و دلته باید راشي او ووایي چې دوی ولې نه دي توانېدلي چې په سمه توګه د دغې پروژې څارنه وکړي.
سیګار له دې وړاندې هم په یو شمېر هغو پروژو کې چې په افغانستان کې د نړیوالو بنسټونو له لورې پلي کېږي په اړه یې د فساد راپورونه خپرې کړي دي خو د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د پروموټ په پروژه کې د هفمل شو میلیونونو ډالرو په تړاو د جدي پلټنې وشي او هغو کسانو چې په دغه پروژه کې فساد کړی باید مشخص شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخکب خبرونه که مو اوریدل چې د اسلام آباد علي محکمه د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وزندول محکمه نن فیصله وکړه چې دوی درې واړه به وروسته له هغې له زندانه خوشې شي چې هر یو یې 15 لکه روپۍ د ضمانت په توګه کیږدي. مخکې مو په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمه هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا غلور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپټن پخوانی د فوج کپتان صفدر دی د خوشی کولو امر کړی دی او دوی ته چې کوم سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تا اورولې وا سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوه ججان چې وو اغوی دا فیصله کړی دا چې د دې خلاف دا کیس دا رواني کیو دا فیصله هغه په خپل باندې چې کله اوروله ناغه د 15 لک روپو د تاویل جديده ضمانت داخل کی. د دې فیصله تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزی مشر احسن اقبال او دغه رنګ خواجه آصف په خوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشو دی به راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړي چې عدالت دا فیصله کړی دا او دوی ډیر خوشاله ښکاری دل. نواز شریف ته ودايا د ونو کما چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه دا احتساب عدالت کې ورته وي هغه د یو لسکالو لسکاله یو او یو کال وسره بیا بل شامل دی یو لسکالو سزا دا هغه لور مریم نواز ته د اتو کالو د بند سزا د جیل سزا او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورول و په لندن کې چې کوم د دی فلیټونه دی د تجکم د نېشنل اکاونټیبليټي کورټ وته وی احتساب محکمه دا غي دا داوا ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه بهر منتقل شي وي نو دغه باندې دغه فلیټونه اخستل شي وي. جسټس اثرمن الله وی چې دی په تفصيلات او تفصيلي فیصله رسټو اعلان کړي.
له اسلام آباد زموږ همکار د مشال رادیو خبريال طاهر خانو. د امریکا او چین تجارتي جنگ د ګرمېدو په حال کې د سپینې مڼۍ دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه به له چین د موادو پر وارداتو چې ټول ارزښت به 200 میلیارد ډالر کېږي ګمرکي تعریف 10% لوړوي. که امریکا او چین کومې موافقې ته ونه رسیږي دا تعریف به په راتلونکي کال کې میلادي کال کې 25% ته لوړ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې پرشته جلال
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې تعرفې د اعلان پر مهال پر چین تور پورې کړ چې ډېر کاله یې له امریکا سره له غیر منصفانه تجارت سوء استفاده کړې او تر دې وروسته دا کار نشي کولای. ډونالد ټرمپ وویل
موږ له چین سره ښه کاروبار لرو. چین ډیره موده له امریکا سو استفاده وکړه خو نور یې نشي کولای. زه او ولسمشر شي ښه ملګری یو خو ما هغه ته هم ویلي چې داسې نور نشي کېدلای. موږ ښه یو وخت یو جوړ جاړی وکړو خو په دې وخت کې موږ پر 200 میلیارد ډالرو 10% تعرفه لګو چې د جنوري له لومړۍ نیټې به 25% ته لوړ شي.
دا واشنگتن د پریکړه به امریکا ته له چینایي پوزي یا بوریایي محصولاتو تر بایسکلو زنګونو او داسې ډیرو نورو موادو پر وارداتو اغیز وکړي خو ځینې مواد لکه د کوچنیانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي وسایل د بایسکل ځغلولو لپاره د مسؤلیت خولۍ ځینې ورزشي وسایل او د امریکایي کمپنۍ اپل او فټ بیټ ساتونه له دې تغیره خوندي ساتل شوي دي. دا اول ورنه دی چې د امریکا حکومت پر چین د تجارتي تعرفې د لوړولو پریکړه کوي. د روان کال په دوبی کې هم د ډونالد ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې پر چینایي موادو چې ټول ارزښت 25 میلیارد ډالر دی د مالیه تعرفه 25% لوړوي. په دې کې یو شمېر مهم چینایي تولیدات لکه موټر هم شامل ول. د امریکا د حکومت تر د نوي اعلان مخکې د چین حکومت خبرداري ورکړی و چې امریکا تعرفه لوړ کړي د 2 میلیارد امریکایي ډالرو پرځښت پر موادو به تعرفه لوړ کړي. د چین د مالیه وزارت روانه اونۍ اعلان وکړ چې د تعرفې د لوړولو اعلان عملي کوي خو ټرمپ چین ته خبرداري ورکړ چې غبرګوندینه څرګندوي.
And if there's a retaliation against our farmers
کچيري زمنګله بزګرو مالدارانو صنعتکارانو د غچ اخستلو هڅه وشي د نورو 250 میلیارد ډالرو بندیز به ولګو چې هغه به هم 25% وي.
د اقتصادي چارو یو شمیر څارونکو په دې باور دي چې د امریکا له لوري د تعرفې د لوړېدو پریکړه به هغه وسلوي چې امریکا یې چین ته په لاس ورکوي چې د امریکا اقتصاد ته تاوان ورسوي، ځکه د دوی په وینا چین امریکا ته زیات مواد صادروي او کم مواد له امریکا واردوي. په مریلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد پیټر موری چې وایي
د بندیزونو لومړی دورې چې 25% تعرفه وه چین ته چندان تاوان ونه رسو، او دا وار له 10% تعرفې پیل شوی دی، نو پیکینګ اندېښنه نه لري. د چین حکومت کولای شي چې د خپل پیسې نرخ په مارکیټ کې ثابت یا تر کنټرول لاندې وساتي یا د تولیدونکو لپاره نرخ لوړ کړي.
د اقتصادي چارو څیړونکي لا دې اندېښمن دي چې د واشنگټن او پیکینګ جنگ به په امریکا کې د سویابین بزګر او یو شمیر کوچني امریکایي شرکتونه چې چینایي محصولاتو ته پرزې جوړوي تاواني کړي. واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې له چین سره په تجارت کې د اعتدال له نشتوالي او د چین له لوري د غیر منصفانه چلند څخه شکایت کوي. امریکایي چارواکو مکررن د چین پراختیايي پلان ته اشاره کړې چې د چین سخت 2025 ورته ویل کیږي. د دې پلان له مخې چین غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژي، روبوت ټکنالوژي، د فضايي ماموریتونو د ځانګړو موادو، الکترونیکی وسایتو او ځانګړو طبي موادو لکه بایو فارماسوټیکلز د جوړولو او تولید فابریکې جوړې کړي. زیات امریکایي او نور بهرني شرکتونه پر چین تور پورې کوي چې په دې ډول غواړي هغوی له چینایي مارکیټ وباسي یا د چین په مارکیټ کې کاروبار محدود کړي. د امریکا د حکومت د یوې ادارې په حواله د چین حکومت دې هدف ته د رسیدو لپاره له بیلابیلو تکنیکونو کار اخلي. مثلا چین له امریکایي او نورو بهرنیو کمپنیو غواړي چې چینایي مارکیټ ته د ورتګ لپاره ټکنالوژي ورسره شریکه کړي، او ادعا کوي چې د دې غوښتنې هدف له انټرنیټي یا سایبر حملو مسؤلیت دی. خو د څارونکو په باور د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي کړکیچ دوام به د امریکا عمومي اقتصاد ته زیات تاوان ورسوي. یو شمیر څارونکو خبرداری ورکوي چې واشنگټن له پیکینګ سره په تجارتي کاروبار کې باور وبایلي اقتصادي له بحران یا ریسیشن سره مخامخ کېدلای شي. د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي جنگ غیظ په اروپا کې هم محسوس دی. د اروپا د تجارت خونی روانه ونی وویل چې له دې عمله اروپایي کمپنیو ته زیات زیان رسیدلی او حتی د نړۍ د تجارتي کړیو تسلسل یې خراب کړی دی. په همدې حال کې ساوت چاینا مارننګ ورځپاڼې پرون د یو چینایي چارواکي په حواله وویل چې پیکینګ واشنگټن ته د یو پلاوی پرستولو غور کوي. خدا چې ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې کله چین حکومت د نوې تعرفې د اعلان په وړاندې خبرګون څرګند کړي د 250 میلیارډ ډالرو پر ارزښت پر چینایي موادو به تعرفه 25% لوړ کړي، د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ مذاکراته ډیر ځای نه پریږدي.
خبری مجله اوري
او اوس به هم اسمه څروان راته وایي چې د مریخ سیارې ته د تک په برخه کې هڅو څومره پرمختګ کړی دی.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتح کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګ د پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څیړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوزان د پولیټکنیک ساینس پوهان د یو داسې ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان په کې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولیټکنیک څیړونکو باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی، ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و او احتمال شته چې د مریخ په دې ساحه کې اوبه وموندل شي. پر همدې اساس په راتلونکو شلو کلونو کې به شپږ ستور مسلې د دوبي په موسم کې د مریخ شمالي قطب ته ولېږل شي چې هلته 288 ورځې تیرې او پلټنې وکړي. مریخ ته به روباټونه هم ولېشل شي او د غراز به هر ځل ستور بیړۍ له ځان سره د سری سیارې ته 110 ټنه مساله لکه سیمنټ او نور له ځان سره یوسي. د مریخ لپاره جوړ شوی استوګنځای جلا کپسولونه او یو لویه ګمبته لري. دا ودانۍ 2.5 متره لوړوالی او 15 متره پلنوالی لري. ستور مزلی به په ګمبته کې اوسي او له کپسولونو څخه به د اکسیجن د زیرمتون په توګه کار اخلي. ګومبته له پولی ایتیلین ټوکر څخه جوړه شوی او 3 متره یخ په پری پوشل کیږي چې د لمر د خطرناک وړانګو او وړو آسماني ډبرو په وړاندې د حایل او عایق کار ورکړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تسپارم. فرشته جان خیر خلاص،
تشکر. نوري اسنوري خسته نه باشین.